آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم دا امریکا جغ آشنا رادیو دا زخر خانم. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په ایران تور لګولې چې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرونو د برید تر شا دی، او ویل چې په دې قضیه کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ورسي. د پنجشنبه په ورځ د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرونو برید شوی. په بحرین کې میشت امریکا سمندري ځواکونو ویل دي چې د ټانکرونو لخوا د مرستې غوښتنه وروسته د مرستو رسول یې پیل کړی دی. تهران ویل دی چې په دغه برید کې لاس نه لري، خو ویل دی چې په ټانکرونو کې د اور لګېدو وروسته د ایران سمندري ځواکونو د عملیې 4 غړي ژغورلي دي. پمپیو خبرالانو ته وویل چې د امریکا د متدارتو ارزیابي ښیي چې د ایران اسلامي جمهوریت د دې بریدونو ذموار دی. مایک پمپیو دا هم وویل چې ایران د اپریل په 22 ژمنه کړې وه چې د هورمز په تنګي کې به د تیلو د وړلو لارې باندې خنډونه جوړ کړي، او زیاته کړه چې ایران خپله ژمنه پوره کړې ده. تر دې یو میاشت مخکې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې په 4 ټانکرونو برید شوی و. امریکا د هغه برید لپاره ایران ملامت کړی و، خو تهران دا ادعا بې اساسه بللې وه. د امریکا د بارنو چارو د وزارت پخوانی مرستیال الیس پیلس ویلي دي چې پاکستان ته دا په ډاګه کړې ده چې د جیش محمد ډول تراګرې ډلې نه زغمي. هغه الیس پیلس وویل چې د پاکستان سره اړیکې د مرستو نه په تجارتي اړیکې بدل شوي دي، او اوس دغه اړیکې نورې پراخې شوي دي. الیس ویلس دغه مالدام وویل چې د پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی، او طالبان یې د امریکا سره خبرو ته آماده کړي دي. هغې وویل چې دغه پروسې پرمختګ کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د پښتون تحفظ تحریک په مشر علي وزیر باندې په بند کې تشدد شوی، او د علي وزیر د مدافع وکیل هغه اداګانې یې رد کړي دي، او زیاته کړه چې علي وزیر ته د هیواد د قوانینو سره سم ټولې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د پښتون تحفظ تحریک د مشرانو یو وکیل شهاب خټک امریکا ژغ ته ویلي وو چې په علي وزیر تشدد شوی دی، او د هغه په بدن د زخمونو نشانونه موجود دي. شهاب خټک دغه څرګندونې په بند کې د علي وزیر او محسن داوړ سره د ملاقات وروسته کړې وې. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي امریکا ژغ ته په دې اړه وویل چې په بند کې پر علي وزیر او محسن داوړ هیڅ ډول تشدد نه دی شوی، او د پارلمان دواړو غړو ته د بند د قوانینو مطابق سهولتونه ورکړل شوي دي. د سودان واکمنې پوځي شورا د پنجشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره دا منلي چې د جون پر 3 نیټې امر کړی و چې د مزارچیانو پر لټ ختم کړي، چې له امله لسګونه خلک ووژل سول او سلګونه زخمیان سول. د پوځ بیان شمس الدین مباشي خبریالانو ته وویل چې پوځي شورا پریکړه کړې وه چې د پر لټ د ختمولو پلان جوړ کړي، او خو موږ پښیمانه یو چې ځینې غلطۍ وسوې. هغه زیاته کړه چې پوځ پریکړه کړې ده چې دوی به نور د پوځي مرکزونو ته نږدې د مظاهرو او پرلتونو اجازه ورنه کړي. د غزې تړانګې سره د اسرایلو په سرحدي ښار کې راکټ توغول شوی دی چې یو په یو خلاص میدان کې لګېدلی دی. اسرایلي چارواکو دغه خبر تایید کړی، او دا نه دي ویلي چې څوک په دغه برید کې زخمي شوي او یا وژل شوي دي، خو د اسرایلو پولیسو برید تایید کړی دی او ویلي دي چې څوک په دغه برید کې نه دي زخمي شوی، خو زیاته کړه چې یوې ودانۍ ته تاوان رسېدلی دی. د فلسطین امنیتي چارواکو ته نږدې یو منبع ویلي چې دغه راکټ له هغه وروسته 2 ساعته وروسته توغول شوی چې د اسرایلو جنگي الوتکو د غزې په جنوب کې د حماس په یو مرکز هوایي برید وکړ، خو کوم تلفات نه دی اوښتي. د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولت چاوش اوتغلو د پنجشنبه په ورځ ویلي دي چې د سوریې په ادلب ولایت په شمال لویدیځ کې که څه هم ماسکو اعلان کړی و، خو تر اوسه اوربند نه دی نافذ شوی. د ترکیه د بارنو چارو وزیر په وویل چې د ترکیه په منځګړی توپ د سوریې په ادلی ولایت کې د جون په 12مه غیر پوځي زون او اوربند اعلان سو، او ماسکو د دې ملاتړ کړی وو. په دغه سیمه کې له تیرو 2 اونیو راهیسې د سوریې حکومت او د سوریې ځواکونه هوایي حملې او راکټي بریدونه کوي. د ترکیه د بارنو چارو وزیر چاوش اوغلو وویل چې د ماسکو سره په ګډه جدي او مخلصانه هڅې پیل کړي دي چې تشدد ختم کړل سي، خو تر اوسه د اوربند په مکمله توګه نه دی نافذ شوی. هغه دغه راز دا هم تایید کړه چې د سوریې حکومتي ځواکونو په ادلب ولایت کې د ترکیې ځواکونو د څار په یو مرکز راکټي برید کړی دی چې شاوخوا 3 سرتیري پکښې زخمي شوي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو اوس پام وکړئ دې رپورته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل څخه تر اوسه څه باندې 15,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي. د انتخاباتو څخه د څار بنسټونه وایي چې د تقویتي نوملیکنې په ګډون د انتخاباتو اړوند نورې پروسې خورا سوکه پر مخ ځي او که د انتخاباتو کمیسون چټک اقدام ونه کړي راتلونکي ټاکنې به له ستونزو سره مخامخ سي. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو 15 ورځو کې له 15,000 زیاتو د رای ورکولو په شرایطو برابر کسانو په تقویتي نوملیکنه کې ګډون کړی او ځانونه یې ثبت کړي دي. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو ملي غونډې ته په وینا کې وویل سره له دې چې د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې امنیتي ارګانونو د پوهنې وزارت او د انتخاباتو اړوند نورو بنسټونو له کمیسون سره همکاري نه ده کړې، بیا هم په دې پروسه کې خلکو د پام وړ ګډون کړی دی.
پرون تر ورځې پورې په ټول افغانستان کې موږ 9,355 کسان مونږ نارینه راجستر کړي دي او همدارنګه 3,500 ښځې مونږ راجستر کړي دي او 1,310 تنه کوچیان راجستر شوي دي چې مجموعا تقریبا 15,000 شاوخوا کې دغه ارقام مونږ لرو.
خاغلی ننګول چې د هر ورځې په تیری دو سره د تقویتي نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون زیاتیږي او تمه یو خوده چې دغه پروسه تر پایه د انتخاباتو په شرایطو برابر زیات شمیر کسان نوملیکنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تقویتي نوملیکنې لپاره په ټول افغانستان کې 3,055 مرکزونه پرانیستي دي او تر 50 مرکزونه د مختلفو ستونزو له امله تړلي پاتې دي. له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه وایي چې د تقویتي نوملیکنې په ګډون د انتخاباتو اړوند نورې پروسې د کمیسون لخوا ډېرې پسې عملي کیږي او که کمیسون چټک اقدامات ونه کړي راتلونکي ټاکنې به له ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
دوی تر اوسه پورې نوې ټکنالوژي په کارونه کې موافقه شوې چې یو روښانه پلان او دریځ ولري. نو هم د ټاکنو د دولونو په واقع یو پلان چې وروسته دغه بحث راغی راغون شو سرفرم اوس مشه ټاکنو ته د دې تر څنګ چې دوی وایي چې د ټکنالوژي کارونه به د ټاکنو په ورځ باندې مدرنایز کړي او د پایلو په سرعت کې په همدارنګه په دقت کې مرسته وکړي. تر اوسه داسې خاص پرمختګونه موږ نه وینو او ویره لرو چې خدای نه خواسته کمیسیون په دغه وعدو کې پاتې رانشي.
ښاغلی رشید زیاته کړه چې د تقویتي نوملیکنې په پروسه کې هم ګڼې ستونزې موجود دي. هغه په ټولو ولایتونو کې هم مهاله د رای ورکونکو د ثبتولو د مرکزونو نه پرانیستل، د عامه پوهاوي او په خزینه مرکزونو کې د کارکونکو نشټوالی، په ښوونځیو کې د مرکزونو د پرانیستلو په اړه د پوهنې له وزارت سره ناسمه همغږي او په یو شمېر سیمو کې په نظامي بیسونو کې د مرکزونو پرانیستل د تقویتي نوملیکنې په پروسه کې عمده ستونزې یاد کړي. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل څخه تر اوسه دوی تا یوازې له کابل ولایت څخه یو سلویخ شکایتونه راغلي او په نورو ولایتونو کې هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د دغه کمیسون مشر زهره بیان شینواری د انتخاباتو په ملي غونډه کې د وینا پر مهال له خلکو څخه وغوښتل چې خپل شکایتونه د دوی له استازو سره شریک کړي.
د کابل ولایت د نوملیکنې په 15 مرکزونو کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کارکونکو شتون لري او همدارنګه په نورو ولایتونو کې دغه کمیسون کارکونکو د نوملیکنې بهر اړوند اعتراضونه او شکایتونه ثبتوي. ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه دا ده که چیرې د هر ډول تخطی، تخلف او یا هم اعمال چې د نوملیکنې بهیر له ګواښ سره مخ کوي مشاهده کړي، نو کولای شي خپل شکایتونه د شکایت ثبتونو په ځانګړي فورمه کې په رسمي ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په مرکز او ولایت دفترونو کې ثبت کړي.
ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست انتخابات د روان کال د تلې په شپږمه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا ستونزې تاییدوي خو وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره چمتووالی له محلویش سره سم روان دی او راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت ترسره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، یو شمیر کورنۍ چې په جګړه ځپلو سیمو کې اوسیږي لوڼې او د کورنۍ غړي د لیک لوست له زده کړو سره مینه لري، خو دغه کورنۍ خپلې لوڼې ښوونځي ته نه لیږي. دا چې دا کورنۍ ولې ښوونځي ته لوڼې نه لیږي، په دې باره کې د رپورټ تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمند څخه واوري.
زینی کورنۍ چې له خار لري په نام نسیمو کې اوسېږي، لونی او زامنې له خونځي او زده کړو سره مینه لري، خو کورنۍ د جګړو او نورو کلتوري ستونزو له امله خونځي ته نه دیږي او په ورځنیو کارونو کې مصروف کړي دي. ځینې نورې کورنۍ بیا په دې خاطر چې د خلکو پر وړاندې د شرم احساس ونه کړي لونی خونځي ته نه دیږي، او ځینې نور بیا په دې خاطر چې لونی په دفترونو کې کار ته نه پرېږدي نو زده کړې ورته مهمې نه دي. د مزار شریف یو تن اوسیدونکی میرویس درمان په کورنیو کې د لونو د زده کړو د ممانعت په اړه داسې وایي:
ستونزې شته دي چې په کورونو کې خپلې لورانې یا زامن زده کړو ته ډېر نه پرېږدي، یا له ځان سره په کار باندې مصروف کړي وي او لونو یې خو نه پرېږدي، د دې لپاره چې یوه شرم دی یا بد ورته معلومیږي چې دوی د دوی لور دې لاړه شي او هغه دې زده کړې وکړي. که پرېږدي هم تر شپږم یا پنځم ټولګي پورې وي، هغه بېرته بیا راباسي. دوی همدا وایي چې دا خو په راتلونکي کې موږ دندې ته هم نه پرېږدو چې دا دې دنده وکړي. د همدې خاطر باندې دوی دغه ممانعت کوي او خپلې لونی نه پرېږدي. بیا هم له دې سره سره دغه ستونزې مخ په حل کېدو دي او هغه د خلکو مفکوره تر ډېره پورې خلاصه شوې ده. په خوا په پرتله
د سیمې خلک بیا وایي چې د دې ټولو رواجي او امنیتي ستونزو تر څنګ بیا هم د ځینو کلو اوسیدونکي په دې قایل دي چې باید پر نارینه او ښځینه اولادونو زده کړې وکړي. دوی وایي چې زده کړې یوازې د دندې لپاره مهمې نه دي، بلکې د ژوند د سمون او فکري روښانتیا لپاره هم مهمې دي. د بلخ یو بل اوسیدونکو غلام رسول ملکزه داسې وایي:
یو لسته کس هغه اڅکله په خپل د ژوند په ستونزو کې بند نه راځي، خو لبد مرغه منګه کم چاپیریال کې چې ژوند کو ناوړي دودونه دي چې هغه د زده کړو نه خلک محروم کړي دي. لکه انجونې دي هغه چې څلورم پنځم صنف ته ورسېده، بیا د دې لپاره د کورنۍ لپاره یو ننګ وي. هغه پې شرمېږي چې زما لور اوس پیغله شوې ده، وسول لاړ شي مکتب ته.
نوموړی زیاتوي:
یعنی ځینې کورنۍ دي چې هغوی خپل زوی باندې زده کړې کوي تر یو حده پورې چې کله دا مثلا د دولسم نه خلاص شو د پوهنتون لپاره دی زی امتحان ورکوي، نو دی د خپل ولایت کې نه بل ولایت ته کامیابیږي. کورنۍ ورته وایي چې یاره دا خو غلرې ولایت ته زه خپل زوی څنګه ولیږم چې زما زوی ته ځي، داسې نه چې بېلارې نه شي، داسې نه چې زما له ولکې نه به وتی. نو هغه غلط معلومات ورکړل شوي دي خلکو ته، لکه دغه اوس چې په هغو کې په اطرافو کې داسې یو تبلیغات شروع کړی دی چې که څوک پوهنتون وایي نو هغلته هغه د دین له اړخه دوی ورننوتي چې هلته دوی ته زیان ورسیږي، دوی هغه ذهنیت خرابوي.
که څه هم له ښارونو پرته په کلو کې د نالوستو کسانو شمیر زیات دی، خو د سواد آموزۍ یا لیک لوست د زده کړې د پروګرامونو له لارې زیات شمیر ښځو او نارینهوو چې عمرونه یې لوړ دي لیک لوست زده کړی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لوګر د ولسوالیو اوسیدونکو له دولت او بس پنور کوونکو سازمانونو څخه د متوازنو انکشافي پروژو د تطبیق غوښتنه کړې ده. دوی نیوکه لري چې ګوندي دولت له پامه غورځولې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ شالیږلی.
هر ولایت د افغانستان کار شوی د خو پیلن خروار ولسوالۍ ته کار ته چوي.
جمیل د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي سره له دې چې په تیرو ولسو کلونو کې افغانستان ته سلګونه میلیارد ډالر مرسته راغله، لوګر ولایت ته پکې ډیره لږه پاملرنه شوې. جمیل وایي د نورو پرمختیایي پروژو د نه تطبیق تر څنګ په خروار او یو شمېر نورو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات هم د پوښښ له پلوه محدود دي.
هر ولایت د افغانستان کار شوی د خو پیلن خروار ولسوالۍ ته کار ته چوي. هغه کې د ماریه په برخه کې، که د روغتیا په برخه کې وي، خپل خروار خلک له زیات ستونزو سره مخ دي. هلته شبکه نسته، سرک نسته. ولسوالۍ په یو داسې محیط کې پرته ده چې خروار ټول ځینې خلاص دی. د کوټې په یو سر کې چې پرته ی ولسوالۍ او کته خلاصه ده.
په ټوله کې د لوګر اوسیدونکي نیوکه لري چې ګنې حکومت نه یوازې د اړتیا وړ پرمختیایي پروژې نه دي تطبیق کړې، بلکه د بیا رغونې لپاره د ولسوالیو ترمنځ متوازن انکشاف هم په نظر کې نه دی نیولی. د خروار ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد صابر له آشنا راډیو سره په خبرو کې له دولت او بسپنه ورکوونکو سازمانونو غوښتنه وکړه چې متوازن انکشافي پروژې په نظر کې ونیسي.
تیرو ولسو کلونو کې بېخیز کار نه دی تصوی نه معرف برخه کې یوازې یو پروژه پلی سوې د انکشافي دها پروژه، هغه هم دومره کار نه دی تصوی. او په هلته کلینیک کې موږ لابراتوار نه لرو، پینن لابراتوار نه لرو، نور دوایي مشکل لرو. غوښتنه مې دولت ته دا چې هلته باید سروې وکړي، هلته آیاتان ولیږي چې دا سروې کې هلته وضعیت څنګه ده.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې د روغتیا پوهنې، سړکونو، کرهڼې، د څښاک اوبو او د تورته نورو برخو کې یې هیڅ کار نه دی شوی، او که شوی هم دی د خلکو اړتیاوې یې نه دي رفع کړې. په ورته وخت کې د لوګر دیوالي مرستیال محمد نبی احمدزی وایي هڅه یې دا ده چې د لوګر ټولو ولسوالیو په ځانګړې توګه د خروار ولسوالۍ د خلکو اړتیاوو د رفع کولو لپاره د بس پنه ورکوونکو ادارو توجه را جلب کړي.
اوس فعلاً یولس مکتبه، یو کلینیک خپل په خروار کې فعلاً د سکر پروژو کې شامل دي چې دوی ته دا کار په شدت باندې روان دي. کې هیڅ مشکل نه ګڼلو، کله چې د ولسي تړون پروګرام دوی ته لاړ شي انشاءالله دوی ته به دا ټولې نیمګړتیاوې حل کیږي. که چیرې د ولس د خروار خلک یو موږ سره همغږي وکړي، ډېر زیات کوشش کړو چې دوی سره دا پروژې هماهنګ کړو چې وکړل شو موږ باندې خروار جوړ کړو.
په مجموع کې لوګر د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې په تېرو اوولسو کلونو کې د کابل له پامه لرې پاتې شوي او اوسیدونکي نیوکه لري چې دولت یې اړتیاوو ته پام نه دی کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د استرالیا د پوځ یو مدافع وکیل چې د افغانستان د جګړې په اړه پټ اسناد خبریالانو ته ورکړي، وایي هغه د ملي امنیت د خوندي کېدو لپاره بلکې د ملي شرم د بربندولو په تور نیول شوی دی. استرالیا پولیسو تیر اونۍ د سیدنی په ښار کې د ای بی سی تلویزیون په دفتر د هغو محرمو اطلاعاتو د افشا کېدو په شک چاپه ووهله چې ویل کېږي د استرالیا د پوځ د یو پخواني پوځي لخوا ورته سپارل سوی و. نور تفصیل په راپورټ کې و.
د استرالیا د پوځ مدافع وکیل ډیوډ ویلیام مک برایت نن پنجشنبه په افغانستان کې د دې ایواد د ځواکونو د بد چلند په اړه د استرالیا ای بی سی تلویزیون خبریالانو ته د محرمو اطلاعاتو د ورکولو په تور د پلازمینې سیدنی سترې محکمې ته حاضر شو. مک برایت د اسنادو په افشا کولو اعتراف کړی.
زما دفاع دا ده چې دا د یو پوځي افسر وظیفه ده چې د غیر عادلانه، غیر قانوني او غیر اخلاقي رژیم په وړاندې پاڅیږي.
مک برایت نن خبریالانو ته ویل چې هغه په افغانستان کې له کرکې ډکو پیښو شاهد دی چې که چیرې د استرالیا خلک خبر شي هغوی به پرې وشرمیږي.
زه جزئیاتو ته نه ځم، خو ما زړه بوږنوونکي پیښې لیدلي. زه د رواندا په کشتارګاه کې وم، د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې وم. خو هغه څه چې ما په 2013 کال کې د استرالیا د دفاعي قواو تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې ولیدل، تر هر څه بدتر وو او ما په ټول ژوند کې لیدلي نه.
په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لورې د ملکي افغانانو د وژلو او بد چلند د تحقیقاتو په اړه راپور د دې لامل شو چې پولیس ته رواني د ای بی سی تلویزیون په دفتر چاپه ووهي.
ما داسې کار نه دی کړی چې ورنه ویره ولرم، خو په دې کې هم شک نه لرم که زه تبرا شوم مطبوعات او نړۍ به په اصلي کیسه باندې خبره شي چې د ملي امنیت خبره نه، بلکې د هغې پیښې په اړه ده چې لس کاله د مخه د افغانستان په یو غره کې څه پیښ شول او دلته په پارلمان کې څه تیر شول.
مک برایت نن په ضمانت خوش شوی، خو د جون په وشتمه بیا محکمې ته غوښتل شوی دی.
اوس د نړۍ سترګې موږ ته دي چې د ملي امنیت نوم لاندې موږ څه کړي دي. اکثره چې وایي ملي امنیت دی، هغه په حقیقت کې ملي شرم دی.
استرالیا د ناټو غړی نه ده، خو د امریکا کلک متحد هیواد دی چې د 2002 کال رئیس په افغانستان کې سرتیری لري. په 2013 کال کې د اوروزګان په ترین کوټ کې د استرالیایي عسکرو اډه وتړل شوه او پوځیان یې له سیمې ووتل. اوس مهال استرالیا په افغانستان کې 300 عسکر لري. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو ریدونکو ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې په هر لسو ماشومانو کې یو یې شاقه کارونه کوي. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
په نړۍ کې 125 میلیونه ماشومان شاقه کارونو ته استخدام شوي دي، او حتی په هغې کې 15 کلن ماشومان هم شته دی. دغه ماشومان په کمې اجورې او یا هم بېمزده پرواز کې ډېر ساعتونه د یو غلام په حیث کار کوي. د کار نړیواله ټولنه وایي چې دغه ماشومان نیمایي په ډیرو سخت او خطرناکو شرایطو کې کار کوي چې هغه دغه ماشومانو صحت ته هم ډیر خطر لري. دغه ټولنه وایي چې زیات شمیر ماشومان په زراعتي ساحه کې کار کوي او یو زیات شمیر نورې په معدنونو کې کار کوي او هم ساختماني کارونه کوي. د کارګرو په نړیواله ټولنه کې د کار په ساحه کې د کارګرو د کار د حقوقو د دفتر مشري بیټي اندرسن امریکا غږ ته ویلي یو شمیر ماشومان خراب کارونو ته سوق کیږي چې هغه د ماشومانو د لپاره په فزیکی او روحي لحاظ ډیر خطرناک کارونه دي. هغه وایي د کارګرو د نړیواله ټولنې د معیارونو په اساس هغه کارونه چې ماشومانو انکشاف او روحیات ته تاوان رسوي ډیر خطرناک کارونه دي. هغه وایي چې په آسیا او لاتین امریکا کې په ماشومانو باندې د شاقه کار په برخه کې زیات انکشاف راغلی دی، مګر اوس افریقا په ټول نړۍ کې په ماشومانو باندې د شاقه کار په کولو کې اول مقام لري. میرمن اندرسن وایي چې افریقایي اتحاد په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د منع کولو دپاره لس کلن پلان جوړ کړی دی، مګر هغه وایي چې که وضع همداسې دوام پیدا کاندي نو افریقایي اتحاد به په لسو کلونو کې هم خپل هدف ته ونه رسیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ناتو اتلس غړو هیوادونو د بالټیک سمندر کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي چې د جون 23 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه تمرینات بال ټاپس نومیږي چې هدف یې د شمالي اتلانتیک او شمالي قطب ساتنه ده. دا خبر تفصیل وحید فیض درکې.
دا د اروپا په شمال کې د بالټاپس په نوم پوځي پریټونه دي. د ناتو د اتلس غړو هیوادونو ترمنځ په دغه پریټونه کې 8000 سرتیري، 50 جنگي کښتۍ او شپږ دېرش الوتکې برخه لري. سږ کال دا پوځي تمرینونه په اروپا کې د ناتو د دایمي رهبرۍ پر ځای د یو امریکایي قومندان لخوا رهبري کیږي. د امریکا د سمندري ځواک یو قومندان ادمیرال انډریو امریکا غاکته وویل کچېری په سیمه کې وړه ډله پاتې شي ګټوره به وي.
د خپل کم شمیر همکارانو سره په دغه کښتۍ کې سفر کوم یا په دغه الوتکه کې سفر وکړم.
جګپوړي امریکایي چارواکي وایي چې روسیا له دویمې نړیوال جګړې وروسته په لویه سطحه نه لیدل کیږي، خو چین په سیمه کې فعال دی.
So when we're planning these exercises and we
کله چې موږ دا تمرینونه پلانو لکه کښتیو او الوتکو سره بهر ځو، خو موږ د روسیې او چین په حق لا فکر کوو چې جګړه کې بریالي شو.
دا یوازې امریکا نه ده چې اندېښنه لري. ناتو په شمالي اتلانتیک کې د روسیې پر وړاندې د مقابلې لپاره نوې قومانده جوړه کړې ده.
دا یو بنسټیزه تګلاره ده، ثابتوي چې متحدین یې تنظیموي. هغه څه مو چې زده کړي په میدان کې عملي کوو.
د قومندې رهبري له دویمې لوا سره ده. ناتو تمه لري چې تر 2020 کال پورې په یوازې توګه د عملیاتو وړتیا پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په دې وروستیو کې په کابل کې د شوز لخوا جوړ شوی کافي شاپونه چیرې چې ځوانان د چای او قهوې د چشولو ترڅنګ د مطالعې او د یو بل سره د زړه خواله کولو لپاره ورځي ډیر سوي دي. فاطمه رسا له دغو شوزو څخه یو چې تازه په کابل کې د لبخند په نوم یو کافه یا کافي شاپ پرانستی دی. دا وایي غواړي له دې لارې د پیسو ګټلو ترڅنګ ښځو ته دا پیغام ورکړي چې له کوره بهر کار وکړي او د خپل هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. لیمې نیازی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلې.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د فاطمې رسا لبخند کافي ته راغلی یم، چیرته چې هره ورځ لسګونه پیغلې او ځوانان د بنډار لپاره راځي. فاطمه وایي چې غواړي له سوداګرۍ او ګټې وټې سربیره سول او د خپل هیواد پرمختګ ته هم کار وکړي.
مخاصم با ایجاد کافی لبخند یک پیغامبر سول در افغانستان باشم.
و می غوښتل د لبخند کافی په جوړولو سره په افغانستان کې د سولې پیغام لیږدونکي وسم. اوس وخت کې هلکان او انجونې غواړي پیسې ټولې کړي او بهر ملکونو ته لاړ شي. ما هم لومړی دا تصمیم درلود چې افغانستان پریږدم او لاړ شم، خو بیا مې فکر وکړ کنن زه او یو بل ځوان لاړ شو افغانستان به هم داسې پاتې شي څنګه چې اوس دی.
دغه کافه د ځوانانو مخصوصا ښځو لپاره د ناستې پاستې مناسبه او منځای معلومیږي. دوی له چای، قهوې او خوږو اخیستو سربیره په دغه کافه کې کتابونه هم مطالعه کوي.
نیاز است که انسان بخواهی تنها باشه یا بخواهی با دوستای خود.
اړتیا ده چې انسان وغواړي یوازې اوسي یا له ملګرو سره یو ځای کینی یا آرام ځای اوسي. دغه ډول کافه ډیر ښه دي ځکه دوستان وینو، کتابونه دي، مطالعه کوو او تفریح کوو.
دا په کابل ښار کې یوازینی کافی شاپ نه دی چې چارې یو ښځه سنبالوي، بلکې د فاطمې رسا په څیر یو شمېر نورې ښځې هم په مختلفو برخو کې په سوداګرۍ او کاروبار بوختې دي. د لبخند کافې مشره وایي چې په دغه کار یې د خپل عمر د ټولو خواریو پانګه چې 1,000,000 افغانۍ کېږي لګولې ده. او سره له دې چې په افغانستان کې له ټولو امنیتي ستونزو او ناخوالو خبره ده، هیله منه ده چې دا خواري به یې هیڅکله بې ځایه لاړه نه شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او اوس به څو په زړه پورې لنډ رپورټونه واوري چې زموږ همکار سید سلیمان شایه لولي.
د واشنگتن اکسپریس ورسپانې د یو ریپورت لمخه د سوری د فوټبال د لوبې په خوانه وښکلن وتل ملي اتل عبدالباسط ساروت چې د 2011 میلادي کال په پسرلی کې د بشار الاسد رژیم په خلاف په وسلوال قیام کې ستره ونډه خسته وه. د روانې میاشتې په پیل کې د حما په ولایت کې له حکومتي ځواکونو سره د خونړیو نښتو په دوران کې په معده او سر کې د زخمي کېدو له امله په حق رسیدلی. سربیره پر دې چې عبدالباسط د فوټبال د لوبې قهرمانو د خپل خواږه اواز له امله په خلکو کې د انقلاب د ساتونکي نغمه خوان په نوم مشهور و، خو د سوری رژیم ورته د غدار نوم ورکړی و او هغه ویل چې دی په دې باندې ویاړي. کله چې د هغه جنازه د ترکیې نه د سوری د ادلب ایالت ته وړل کېدله، په لاره کې د جنازې سره په لسهاو زره خلک ملګري شو. د امریکې د پایتخت واشنگتن ډی سی او دو ګاونډیو ایالتونو یعنی میریلند او ورجینیا اوسیدونکي د پرواز په حالت کې د هلیکوپترو د شور او آواز نه شکایت کوي، خو شاید چې دغه مشکلې اوس یو څه حل شي. د امریکا د فدرالي حکومت د محاسبې عمومي ادارې جی او ای پر سیمه ییزو چارواکو باندې غږ کړی چې د هلیکوپټر د شور په باب معلومات او ارقام را جمع کړي او هغه خاري نه هی په نخه کړي چې اوسیدونکي د ورځې او شپې لخوا پاس په فضا کې د هلیکوپترو د تیرېدو په محل د شور او اولړ اواز نه شکایت کوي. دغه ادارې دا اقدام وروسته له هغې وکړ چې په دې ثبات ورته د واشنگتن ډی سي، ورجینیا او میریلند ایالتونو د اوسیدونکو په سلګونو شکایتونه ورسېدل. د امریکا د تگزاس د ایالت د یو مدعی علوم په وینا شاید چې د ساموئل لټل په نوم یو نهاویه کلن مجرم چې دا وخت د کالیفورنیا د ایالت په عمومي محبس کې قید دی د امریکا د تاریخ تر ټولو غټ مجرمی. چارواکو دغه تورپوستی قاتل د 1980 میلادي راهیسې د شپېتو نه زیاتو ښځو په وژلو تورن کړی دی او په خپله یې هم د څو ایالتونو د مفتشانو په مخ کې اعتراف کړی دی. ساموئل لټل وای 15 ښځې د اوهایو په ایالت کې وژلې چیرې چې دی غټ شوی و. د کالیفورنیا، ټیکساس او اوهایو په شمول په څو ایالتونو کې د 9 ښځو په وژلو اعتراف کړی، خو پولیسو ویلي دي چې دغه شمېر شاید له شپېتو نه زیات وي. په عین ترتیب په 2014 میلادي کال کې د کالیفورنیا ایالتي څارنوالانو یو بل سیریل کیلر یا جانی قاتل چې ګیری ریګوی نومېده د 1980 میلادي په لسیزه کې د 44 ښځو او ځوانو جنکو په وژلو تورن کړی و. قاتل بالاخره د 1 ښځو په وژلو باندې اعتراف وکړ. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ یې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.